للاري د میوه په صادرولو کې خندونه پیښی.
پاکستان حکومت بیا داسې یو شرط ایښی دی چې هر موټر چې ځي باید د 2 لک کلدارو په اندازه تضمین کړي.
کابل شاریان وای په مظاهرو او لاریونونو کې جنجالونه عام ولست تاوان اړوي.
زمان کور دی تپیس کرای اما غورز کلاشین کو ډازوی یا وش شاجور او یا والا
د دې نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. په زابل کې چې د کابل کندهار په لویه لاره کې پروت دی بیا ترافیکي پیښه شوې ده او راپورونه وایي چې په لسګونه کسان په دې پیښه کې مړه شوي او یا هم ژوبل شوي دي. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د تلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب د پیښې په باب اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د تلفاتو دقیق شمیر څومره دی او ټکر د کومو موټرونو ترمنځ پیښ شوی دی؟
کاروان صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. دغه پیښه نن سهار وختي د زابل د مرکز کلات نږدې د جلدک په سیمه کې رامنځته شوې. همدا شېبه چې ما د زابل د والي بسم الله افغان مل سره خبرې وکړې دی وایي چې په پیښه کې 4 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 20 نور ټپیان دي چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د والي په وینا 303 موټر چې ویل کېږي د میوان بس ترانسپورټي شرکت پورې تړاو لري د یو درې سو د یو ټیلر موټر سره چې هغه له کابل کندهار روان او دغه 303 موټر له کندهار کابل روان او ټکر کړي. د والي بسم الله افغان مل په وینا په پیښه کې ټپیان شوي کسان دا مهال د مرکز کلات ملکی روغتون او یو برخه د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي. ویل کېږي چې د ټکر پر مهال 303 موټر اور هم اخستی چې وژل شوي او ټپیان پکې سوځېدلي دي. دغه پیښه لا تر اوسه نه دي معلوم خو د کندهار کابل پر لوی لار چې هر ډول دغه ډول پیښه رامنځته کیږي هر وخت البته یلته د موټر چلوونکو به احتیاطي او خراب سړکونه بلل کیږي.
بله تیر پیشم دقیقا همداسې په اړه ویل شوي ول چې د ډرایورانو یا موټر چلوونکو به احتیاطي سبب کیږي چې ترافیکي پیښې وشي، لیکن چارواکو تر اوسه پورې د ډرایورانو په مقابل کې چې هغه ډرایوران چې به احتیاطي کوي تر اوسه پورې کوم اقدام هم کړی دی؟
د تیرو 15 کلن رئیس چې دغه ډول پیښې کیږي معمولا د کابل کندهار پر لوی لار او جنسی ډېرې قربانیان د کندهار وي. دلته خلکو څو واره دا اعتراض کړی دی. تیر کال افغان حکومت تقریبا 200 اعلان وکړي چې 200 شرکتونه چې هغه ډېرې د کابل کندهار پر لوی لار او د کندهار هرات پر لوی لار مسافر لېږدوي دوی وویل چې دغه شرکتونه یې بند کړي دي. اما وروسته ولیدل شول چې لا هم همدغه شرکتونه چې دوی پولیس کې شامل کړي وو هغه بیرته خپل فعالیت کوي.
ډېره مننه. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې په زابل کې د یو بس او یو ټریلر ترمنځ د ترافیکي پیښې په نتیجه کې د 4 کسانو د وژل کېدو او 20 نورو د ژوبلېدو په اړه معلومات راکول. تر دې مخکې د روان میلادي کال د می په 8 نیټه په همدې لاره یعنی د کابل کندهار پر لویه لاره په ترافیکي پیښه کې 50 تنه مړه شوي وو. لکه څنګه چې صادق رښتینی ورته اشاره وکړه په دې لاره هر څه موده وروسته ترافیکي پیښې کیږي او عموما د پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي چې د لوی اختر به د کندوز شاریان په امن کې ولمنځي. پرون د افغانستان جګپورو امنیتي او دفاعي چارواکو په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د نویو پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. وسلوال طالبان د کندوز په 2 ولسوالیو کې فعال حضور لري. په دې اړه تفصیل اجمل ان باندې کوي.
د افغانستان امنیتی او دفاعي چارواکي وایي له طالبانو څخه د کندوز ولایت د 2 ولسوالیو د پاکول لپاره پراخ عملیات پیل کړي. په شمال ختیځون کې د 800 سپینزر زون قومندان شیر عزیز کمال تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته وویل په دې نو عملیاتو کې د افغان ځواکونو 2000 سرتیري برخه لري. خاغلی کمال وویل عملیات له کلایزال شروع او ورپسې به د دشتیارچی ولسوالی تصفیه شي. نو مغولي همدارنګ ول چی د امام صاحب او چاردره ولسوالیو کې به هم د عملیات تر سره شي. د سپینزر زون قومندان شیر عزیز کمال زیاته کړ چې په دې عملیاتو کې به هم د ملي اردو ځنګړي قطعات او هم هوایي ځواک برخه ولري. بلخوا پرون د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال سر جنرال مراد علي مراد په کندوز کې د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ او ویل
امسال عید قربان یک عید خوب.
خغل مراد وایي چې د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم چې سګنې لوی اختر به یو ښه اختر وي. سکال به دوی وکولی شي چې هم قرباني وکړي او هم دعا وکړي او د خدای له دربار وغواړي چې افغانستان کې د سولې، ثبات، ورورۍ او اخوت فضا حاکم کړي. د عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې وسلوالو طالبانو په دې ورستوي کې د کندوز په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونو ته زور ورکړي. نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره ونیول چې له ستراتیژیک پلوه یوه مهمه ولسوالۍ بلل کیږي. وروسته د حکومتي ځواکونو لخوا دا ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه. خپل د کندوز ښار هم تیر کال د کمې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی و، خو اوس افغان چارواکي وایي د کندوز د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري. خغلی کمال آزادۍ رډیو ته ویل د اړتیا په صورت کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت ځواکونه هم له دوی سره همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ په هدف پایل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو نورو غړو هیوادونو ویلي افغانستان به یوازې پرې نږدي او اجازه به ورنکړي چې دا هیواد بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند له افغان ځواکونو سره مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. دغه وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې د ځواکونو د روزنې، د هوایي تجهیزاتو او د پیاده ځواکونو د اړتیاو په برخه کې کیږي. د دې موضوع تفصیل محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هند ژمنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هوایي تجهیزات او د پیاده ځواکونو د ضرورت په برخو کې همکاري وکړي. د دغه وزارت وایند محمد رادمنش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د ضرورتونو لیست یو ځل بیا له هندي چارواکو سره شریک شوی دی.
کومکای هند
به افغانستان افغانستان سره د هند مرستې د ځواکونو د روزنې او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې دي. هوشمنه کړي چې پراتلونکو کې به هم مرسته کوي. د افغانستان لوی درسیز د تیرې سې شنبه په ورځ د پوځي همکاري او د جلب لپاره هند ته ولاړ. په ورته وخت کې ځینو رسنیو هم راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به په نږدې راتلونکي کې هند ته سفر وکړي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې په پوځي برخه کې به ورسره همکاري وکړي. د افغانستان حکومت د خپلو پوځي ځواکونو د تجهیز او سمبالنې لپاره له یو شمېر هیوادونو سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړي چې یو یې هم هندوستان دی. د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د 2018 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې لاسلیک شو چې له مخې هند له افغانستان سره په سیاسي او امنیتي برخو کې مرستو ته ژمن دی. روان میلادي کال هند له افغان هوایي ځواک سره د 3 جنگي هلیکوپټرونو مرسته وکړه. خو اوس پوښتنه دا ده چې له افغانستان سره د هند مرستې څومره د اسلام آباد اندېښنې راپارولی شي. د پوځي چارو افغان کارپو عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر پاکستان جنگ توقف
بته ما اصلا نیاز نداریم که پاکستان جګړه ودروي مونږ د هیڅ هیواد مرستو ته ضرورت نه لرو. له هغې پرته د افغانستان حکومت حق لري چې دغه جنگونو پر وړاندې چمتووالی ونیسي او د خپل بقا لپاره ځان مجهز کړي.
له هند څخه د پوځي مرستو پر وړاندې د پاکستان د حساسیت په اړه مو په راپور کې د امنیتی چارو د کارپو عبدالهادي خالد نظر واورید. په همدې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني لوی درستیز نظر هم پوښتو. محمد حدیث پردیس له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره په لنډه مرکه کې لومړی همدا پوښتنه کړې ده.
اساسات خو یوازې د یو ټکی ته زموږ شرقي ګاونډي ته اشاره کولی شم، هغه خو حتی د دې په مقابل کې هم حساسیت لري چې موږ ولې د هند سره اړیکې لرو. د هند سره زموږ عادي اړیکې هم د دوی ته د حساسیت وړ دي. نو موږ خو داسې نشو کولی چې د بل چا لپاره به ژوند کوو. افغانستان یو مستقل هیواد دی، د چا تر قومندې، د چا تر امر لاندې نه دی. د دې صلاحیت لري، د دې حق لري چې د هر چا نه یو چی وغواړي، هر چا ته یو شی ورکړي. او دا دوستي چې د افغانستان د خلکو د وطن په ګټه وي، دا یې حق دی چې دغه دوستي وپالي. حتی که دوی هم موږ سره دوستي وکړي، صادقانه موږ حاضر چې دوی سره دوستي وکړو.
په دې برخه کې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې دغه توازن وساتي؟
نو افغانستان حکومت هر څه کړي دي. افغانستان حکومت له هند سره دوستي لري، د دې لپاره چې موږ سره کومک وکړي، نه کوم تعهد نظامي دی بل چا په قطن. دا د افغانستان په سیاست کې نه ده. موږ له هر چا سره دوستي غواړو، له هر چا سره ښه اړیکې غواړو، خو شرط دی چې موږ سره صادقانه اړیکې وغواړي. ولې دا موږ نشو کولای چې یو چا سره به دوستي کوو د بل چا د دوستۍ قربانۍ.
د افغانستان پخوانی لوی رئیس شیر محمد کریمی و چې د هند پوځي مرستو په باب له ازادي راډیو سره مرکه کوله. د هند مرستې څومره اغیزمنې دي که غواړي چې په دې اړه تاسو اوریدونکو نظر څرګند کړئ، له اتیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته تلیفون را وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن څلورمه ده چې د سپین بولدک چمن لاره بیرته پرانستل شوې ده. د دې لارې په پرانستو سره په تازه او وچو میوو بار یو شمیر لارې پاکستان ته روانې شوې دي. ویل کېږي چې د دې لارې د بندېدو په مهال هغو افغان سوداګرو ته چې د کندهار تازه میوې پاکستان ته انتقالولې درون مالی زیان اوښتی دی. اوس بیرته داسې اوازې دي چې پاکستانی لوری ځینې نوي شرطونه وړاندې کوي چې شاید دا لاره ډېر ژر بیرته د څه مودې لپاره د تازه میوو د لاریو په وړاندې بند شي او یا یې د تازه میوو د صادراتو په لاره کې خنډونه پیښ شي. اجمل اند د کندهار د سوداګرۍ د خونې له مرستیال انجینیر عبدالباقي سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدې نویو شرطونو په اړه نظر پوښتلی دی.
تر دا نن ماښام چې ما پوښتنه وکړه، په عادي ډول سره د موټران تګ راتګ لري، هغه موټران چې دی خواته پاته وه هغه هم لاړه، هغه چې دی خوا وه هغه هم را واوښتله، او یو څه نور تازه میوه هم بار شوله، وچې میوه هم نن لاړه. خو یو بله خبره چې اوس د تازه میوې د کمیسیون د رئیس سره ما وکړه، هغه وایي چې سبا به دا لار خلاصي، بل سبا بیا دوی وایي چې د اسلام آباد څوک راځي وو په کوټه کې عددی په اصطلاح د اجنسیانې چې دا کوټې والای بولي، د دوی وو د هغو مجلس دی چې د پاکستان حکومت بیا داسې یو شرط ایښی دی چې هر موټر چې دی هغه باید د درو لکو کلدارو په اندازه تضمین کړي دي چې د یې خوا چې راځي وو هغه اسناد د پوه شي بېرته موږ ته راوړي، داسې یو څه شرایط یې وضع کړي دي. نو شاید سبا له دا لار خلاصي، بل سبا ته بیا څه وخت لپاره چې هغه نو بیا د مجلس هغه نتیجه معلومیږي، شاید دا لار بیا یو د تازه میوې پر مخ باندې البته نور به خلاص
په دې وروستیو کې چې دا لاره تړل شوی او که بیا وتړل شي، تاسو د غلطه د تازه میوې د سوداګرو او تر سوداګرو زیات د کروندګرو هغه چې د میوې حاصلات راټولې دي دوی زیان سره ډول ارزوي، تر اوسه پورې څومره زیان کړی دی او څه فکر کوي چې د دوی سګنی فصلونه په سمه توګه ورسیږي؟
تطوایم چې دا چې په منځنۍ توګه د تطوایم کندهار تقریبا در څلور زره څخه چې در پنځو زره څخه زیات تازه انګور لري. نو یوازنۍ مارکیټ هم در اوسه پوری چې ډېر یعنی موږ را د ترباري په اصطلاح چې هر ورځ شپېته شپېته او پنځو پنځو موټر تلل همدغه مارکیټ و. تاسو پانه چې دې مارکیټ ته هر کال داسې یو مشکل پیښېږي، یو نمونه یې شش کال و. نو تر هغه څوک چې امکانات یې ولري، شمشانې ولري یا وکولی شي وچې کړي او بیا وکولی شي چې دا صادر کړي، هغو ته خو یو څه شرایط اماده دي. ولې هغه بزګران د چرګان چې دا یې د سره څخه په پور دا کار کړی دی او اوس چې په هر صورت چې دا باید مارکیټ ته دوی تللي وای او دا یې خرڅ کړي وای، چې هغه څه ونه شوله هغه په اصطلاح هغه هسته میست چې وهغه یې پکښې بایلوله.
دغه لاره لکه تاسو چې ویل چې تل د فصل په وخت کې د حاصلاتو په وخت کې داسې ستونزې پکې راپورته کیږي، لاره تړل کیږي، سوداګر کروندګر ټول له زیان سره مخ کیږي، د دې د مطمئنه پرانستو لپاره فکر کوي کومه هیله مندي شته؟ دی
موږ هغه هیله و ارزو موږ د مرکزي حکومت څخه د چې هغه باید په دې لاره کې داسې کوټلي ګامونه واخلي او یو ښه تراتر عمل ورته جوړ کړي. دوی تر موږ خبرې کړي دي چې هر څه چې پېښه ده هغه د حکومتونو تر منځ دي یا په سیاسي لحاظ یا په بل مشکل، دغه میوې ته باید لار ورکړه شي. متاسفانه چې هسې ونه شي نو دا څو کلونه کېږي چې پرله پسې دا مشکل موږ ته پېښېږي.
کندهار سوداګر او همدارنګه هغه حکومتي ادارې چې تاسو سره مرسته کوي، د تازه میوې لپاره نورې کومې بدیل لارې لري؟
لار خو مصنوعي نه جوړېږي،
طبیعي ډول چې موږ د جغرافیي جوړښت مو دی او موږ مارکیټ مهم دی چې موږ خو بلاره پیدا کو په تیار کې به یو دا چې خرڅ نشي دا چې قیمت برداشت نشي موږ بلاره پیدا کو ورته بهر به یو سو ولیکه ورسیږي که طرز العمل آسان وي که سیستم راته جوړ شي موږ بلاره پیدا کو مثال ترکمنستان ته به یو سو دا چې هغه قبلي په دغه شرایطو چې موږ یې دوی ته وړو نو موږ د بدیل لارې په تکل چې خو نو همیشه یو په اصطلاح ولې د زموږ جغرافیایي موقعیت زموږ جوړښت او د زموږ شرایط در اوسه داسې نه ایجابوي چې موږ وکولای شو د خپل صادرات هغه ښه منظم سیستم سره یو بلې خواته یوړلی شو.
د کندهار د سوداګرۍ د خونې مرستیال انجینیر عبدالباقی و چې د چمن سپین بولدک د لوی لارې په باب یې له ازادي راډیو سره مرکه کوله. او سم د افغانستان په اړه د بهرنیو مطبوعاتو څو تبصرې. د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د صدر اعظم نریندر مودی له لورې د افغانستان ولسمشر ته د هند سفر د بلنې په باب لیکنه خپره کړې او په یوه برخه کې راغلي شایي روانه میاشت ولسمشر غني ته د نوي ډیلي د سفر په ترڅ کې هند پر څلورو جنگي هلیکوپترونو سربیره افغانستان ته نوره پوځي مرسته ورکړي. ورځپاڼه وایي رسمي سرچینو ورته ویلي چې د افغانستان له لورې د هند حکومت ته د نویو وسلو یو مفصل لیست سپارل شوی دی چې اضافي هلیکوپترونه زغرګاډي او پرزې پکې شامل دي. هند مخکې لا ویلي چې د افغانستان د حکومت له لورې د غوښتل شویو وسلو لویه برخه به دغه هیواد ته ورکړي. اکانومیک ټایمز لیکي افغانستان ته د وسلو د ورکولو په باب ډاډ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره د هندي چارواکو په غونډه کې ورکړی شوی و. د افغانستان او هند اړیکې د دسمبر له میاشتې را په دیخوا لا تودې شوي دي. له همغه وخته تر اوسه پورې د هند صدر اعظم نریندر مودی دوه ځلې افغانستان ته سفر کړی دی. مودی د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانستنې لپاره کابل ته او په جون کې په هرات ولایت کې د سلما یا د هند افغانستان د دوستۍ بند د افتتاح کولو لپاره افغانستان ته تللی و. ډیلی کالر خبرونې بیا د امریکا په پیسو د یوه روغتون پر جوړولو تبصره کړې ده او ویلي دي سره له دې چې پر دغه روغتون د امریکایي مالیه ورکوونکو 14,000,000 ډالر لګیدلي خو د اضطراري وتلو لارې ناسمه په نښه شوې ده. د خبرونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش له قوله کښلي د دغه روغتون بام سوری شوی اوبه ترې څاڅي او د اوبو چای واټر پمپ نه لري. د سرمفتش راپور وایي کله چې د دوی څېړونکو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې دا روغتون وکوت ورته څرګنده شو چې روغتون دومره په ټیټ کیفیت جوړ شوی چې شایي افغانان به ورڅخه کاروانه خستلی شي. نشیه په پای کې وایي چې د دغه روغتون پر جوړولو 15 کاله لګول شوي دي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای افغان حکومت په د بشري حقوقو د وضعیت ل یو دردناک تصویر سره د بروکسل غونډې تلارشي د دې موضوع تفصيل د خان محمد سین پر راپور کې ووري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه خیا وای چې اوس هم په هیواد کې هیڅوک هم بشپړ مسؤلیت نه لري. نامنی ملکی تلفات هدفمند وژنې سړی تختونې د قانون د حاکمیت کمزوري کډوالی او لخصو سره د زور زیاتی د پیښو زیاتوالی هغه موارد دي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دې کمیسیون کمشنر سوریا سبهرنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت به د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت له یو دردناک تصویر سره د بروکسل په غونډه کې ګډون وکړي.
په خوشنۍ سره چې نن په افغانستان کې یو کس هم نه امنیت لري او نه خوندیتوب. دولت چې په دې لاره کې هر څومره هلې ځلې کوي نه کامیابیږي. دوی چې بروکسل ته ځي زه باوري یم چې د افغانستان د وضعیت او د بشري حقونو په اړه به یو دردونکی تصویر له ځان سره ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د تامین په لاره کې د حکومت هڅې او لاسته راوړنې هغه څه دي چې افغان حکومت به یې د بروکسل ناستې ته وړاندې کړي. ټاکل شوې ده چې د بروکسل غونډه د روان میلادي کال د اکتوبر په 14 او 15 د نړۍ د اویا هیوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو په ګډون د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه شي. بلخوا افغان حکومت دغه غونډې ته د انتخاباتي نظام د اصلاح، د ښځو د ظرفیتونو پر لوړولو، په حکومت کې د ښځو پر ونډې، د کډوالو د ستونزو په اواری، له کورنیو بېځایه شوو سره پر مرستو او د اقتصادي پراختیا لپاره د سیمه ییزو همکاریو پر پراختیا مکلف دی. افغان حکومت وایي اکثره دغه ژمنې عملي شوي او هغه چې پاتې دي پوره کېدو ته یې جدي هڅې روانې دي.
خبریاست د ایفا د الکترونیکی وسایلو په کالانی نندرتون کې سش کال ډیر نوي اختراع شوي وسایل لندارې ته وړاندې شول. په نویو او په عین حال کې عجیبو وسایلو کې د ایچ پی کمپنۍ درې کونجه کمپیوټر او هیډفون یادولی شو. په دې نندرتون کې چې له 1909 میلادي کال راهیسې هر کال جوړیږي، تر ټولو غوره هیډفونونه، ټابلیټونه، شخصي کمپیوټرونه، تلویزیونونه او نور الکترونیک وسایل نندارې ته ایښودل کیږي. د ایچ پی شرکت درې کونجه کمپیوټر چې پروسیسر یې د انټل کمپنۍ دی، د بدن د کلسترول او د عضلو سایز اندازه کوي. دا کمپیوټر چې پاویلیون ویو نومیږي او وینډوز لاس پکې کارول شوی، د کور په هر ځای کې ایښودلی شو. داخلي حافظه یا میموری 40 تری بایټ ده او له AMD ګرافیک کارت څخه پکې کار اخیستل کېږي. ټاکل شوی دی چې دا کمپیوټر د روان سپتمبر په 30 نیټه بازار ته وړاندې شي. په همدې حال کې اپل کمپنۍ په خپل ټویټر پاڼه کې اعلان وکړ چې روانه اونۍ به خپل آیفون و بازار ته وړاندې کړي. د اپل په وینا دا ځیرک ټلیفون به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ چې د اګست 8 کېږي راووځي.
اته بجې او 1:30 شوې د لندو خبرونو نوبت ته لندو خبرونو ورسته میکروفون تاسو ته در سپارو او د موضوع په اړه تاسو نظرونه اورو. د دې ساتلند خبرونه اجمل تورمن وړاندې کوي.
د ننګرهار چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندی د حصارک ولسوالي د طالبان لخوا د نویل کېدو لګواخ سره مخ ده. د افغانستان د نجات د شورا مشر وایي جګړه د هیڅ توري په ګټه نه ده او زیان ټول عام ولست رسیږي. د پکتیا چارواکي وایي د جانخیلو د ولسوالۍ څخه بي ځای شوی کورنیو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړی دی. د ترکیه پوځ د اکوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نخته کې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی پی کې تر سلو ډیر وسلوال وژل شوی او یا ټپیان شوی دي. ترکی ټانکونه د سوریه شمال ته وختي او دغلته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد یو نوې جبهه پرانیسته ده. بنگلاديش د اسلام پالي ګوند یو مهم شخصیت تیرش په پدار زړولې ده. او لیتوانیا یو 150 ټنه مهمات هغو اوکرایني ځواکونو ته ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بیلتون غوښتونکو سره جنګیږي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 از موج‌های رادیو آزادی ادامه خواهد یافت. هند از دوستان دیرینه افغانستان به حساب میاد. با سقوط رژیم طالبان در افغانستان، دهلی نو بیش از 2 میلیارد دلار با کابل کمک کرده. این کمک ها در بخش‌های مختلف نظامی و ملکی به مصرف رسیده، از ساختمان پارلمان افغانستان گرفته تا پروژه های بند برق سلما و کمک به نیروهای امنیتی افغان، از همکاری های مهم مالی هند دانسته می شود. در حال حاضر لوی دریستیز اردوی افغانستان در هند است و می خواهد کمک های بیشتر آن کشور را جلب کند. در سطح منطقه این با پاکستان در رقابت قرار دارد و در بحث افغانستان دو کشور به منافع خود بیشتر می اندیشند. شمار از افغان ها به این باورند که هند همکاری صادقانه با افغانستان دارد، اما پاکستان نگران این همکاری است. شما به چی باور هستید؟ کمک های هند با افغانستان به نظر شما چقدر اهمیت دارد؟ در برنامه امروز میکروفون شما همین را به بحث خواهیم گرفت. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان میزبان شما هستیم تا ساعت 9:30 که برنامه میکروفون شما ادامه خواهد یافت.
بله، لکه څنګه چه جاوید نعیمی در تویل موضوع داده چه ستاسو په نظر ده هند مرستی خصوصا پوزی مرستی چمره اقیز منی دی؟ هند سربیره پر دې چې څو جنگی هلیکوپټر افغانستان ته ورکړی دي، ژمنه کړې ده چې د افغانستان ملي اردو ته به نور هلیکوپټر هم ورکړي. ستاسو په نظر د هند مرستې به له افغانستان سره مرسته وکړي، خصوصا په نظامی برخه کې، او که نه یو شمېر ممکن داسې نظر ولري چې د هند مرستې به د نورو حساسیتونو وپاروي؟ په دې موضوع نه یوازې د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې اس ایم اس راستولی شي، د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شي. راډیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده، او د ټلیفون شمېرې 0992 203 1540 او هم 0992 205 55.
بله، از طریق سکایپ آدرس ماست چنان که سالان صاحب هم گفتن radio.azadi، و همچنان از طریق افغان بی سی میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بفرستین. شماره های ما در افغانستان است، از طریق تلفن اگر میخواین با ما تماس بگیرین 0799-203-545 و 0700-822-755. یک شنونده در اسکایپ داریم با خود. میربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام و احترام دارم برای شما آقای نعیمی و آقای ساروان و میمونای و شنونده های عزیزتان.
سلام صاحب، مهربونی آقای سرشک.
من روز وقت خیر. ما آشم سرشک هستم، از لندن صحبت میکنم با شما. واقعا موضوع جالب را انتخاب کردین. به نظر من کمک های هندوستان برای افغانستان حاوی دو گونه پیام است، که یکی کمک مادی است که میرسه، همراه با او کمک مادی یک مسیج اخلاقی، یک پیام اخلاقی داره که هندوستان با این که طرفدار سیاست عدم تشنج است، سیاست عدم تشنج و خود طرفدار خودکفایی است که خودش از خودکفایی کشور هندوستان به این اخلاق داشته که از خودکفایی برسته، و خود گاندی طرفدار سیاست عدم تشنج بوده، و این کمک ها با در نظر گرفتن همی گپا بر ما میرسه. و اصل عمده که بر ما درس عمده که پیام عمده که از این کمک ها ما میگیریم که هندوستان اینا را مفت به دست نآورده. اینا ای کشور طرفدار خودکفایی بوده و از خودکفایی به این مرحله رسیده و هیچ طرفدار خشونت نیست که خشونت داشته باشه. ما باید از این بیاموزیم که ما طرفدار تریاک نباشیم. ما باید بسته تریاک و مواد مخدره و فساد اداری باشیم و به این باور باشیم که مردم یک قدرت بزرگ است. هرگاه به درک بکنن، هرگاه مردمی که باور به دموکراسی داشته باشن، باور به مردم سالاری داشته باشن، این ارزش‌های عمده است که ما باید از این کمک‌ها بگیریم که مردم یک قدرت بزرگ است و مردم میتونه تغییر خودشان در سرنوشت خود تا که نبیاره هیچ کشور دیگه تغییر آورده نمیتونه. خود مردم افغانستان باید هوشیاری و خرد را خود در کار پرتن تا ای که به این مرحله برسن، خود که صادرات خود واردات خود کم بسازن، صادرات داشته باشن، با کم خود بسازن، با کمک های خارج زیاد توقع نداشته باشن. به ای که نظر به این 16 سال که ما شکست ریخت را که داخل افغانستان دیدیم که همیشه دهان خود طرف کمک های دیگر را داشته باشیم، ما چیز خاص به دست نمیاریم. باید به خود بنگریم و به دست خود متکی باشیم، به بازوی خود متکی باشیم و به کم خود قانع باشیم تا پیشرفت کنیم.
تشکر مننه سرش صاحب از شما.
بل اوریدون کله رو ده تلفن لاله مهربانی کوی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
بفرمایید صاحب.
سلامت و سلامت، مهربانی کوی.
مننه کوم چې بل څه دا خبرې ما د لغمان سره د لغمان څخه زما نظر دا سروان چې دا غمه سیدی خدي دی پاکستان را دی افغانستان کې کوم بهن مرسته کې دي دا ډېر خدي به مبرسل غونډې سره چې کوم افغان چارواکي ورځ به د نورو مرسته سره هم وکړي.
سلامت اوسئ چې لن نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو له روزن معرفي کې آزادی رادیو
بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
تاسو ته د آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. سهار دې نیکمرغه.
سلامت
لکن تیرو جوړ به
کور دی وطن مهرباني.
خوشاله اوسې عمران عرب در سره بلګم د لغمان ولایت د مرکز نه.
مهرباني کوي صاحب.
ګوروان سروان سے موضوع مودې راخدا ګور موادان د غدهن مرشدي ځان د افغانستان لپاره ډېر موفيتي او ګټوري دي، او کچیر تا پاکستان په دې باندې غوښته کیږي او کوم خپل احساسات خینو سروان سے تاسو خپل فکر کوي نو د دین کې د قضاوت کې او سلما باندې موږ ته جوړ کړل د افغانستان په عمر کې دي نو شو افغانستان
پاکستان
سلامت اوسې بل اوریدون کیم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
با فرمان سیب رادیو آزادی سنه تماس از ایشان دقت شد. سروان سیب پیام ها خیلی زیاد هستن از شنونده ها، عادی نوشته کرده از محل خود را ذکر نکردن، گفتن فکر میکنم این یگانه کشور است که ماور برادر سکه افغانستان گفته میتونیم. نجیب نوشته کرده که حکومت افغانستان مجبور است که از این کمک بگیره اگر پاکستان خوشحال باشه یا نه. و نعیم اصلمن گفته که عین پیام را داده، گفته که اند کشور برادر افغانستان است.
دکتر محمد صادق سمسور له هلمند لیکلی دی چې دا ډیر ښه اقدام شوی دی چې هند افغانستان سره پوځي مرسته کوي. موږ د هندستان د حکومت څخه ډیره مننه کوو او افغانستان یو مستقل هیواد دی. موږ د هند سره پوځي دوستی کوو، کوم سیاسي تړون له هند سره نه لرو. بل اوریدونکي لیکلی دی د هند نظامی مرستې خورا مهمې دي او هیله کوو چې نور ګاونډیان هم د هند په پله پل کیږدي. البته دا پیغام هلال افغان له خوست څخه او د خوست له ببرک تانی څخه رالیږلی دی. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکلی دی چې بعضی افغانان د هند په دوستۍ کې د پاکستان دښمنی نغښتې بولي. زه وایم که هند کومک هم ونه کړي، پاکستان بیا هم خپل دښمنی کوي. عزت الله عظیمی له کندهار لیکي، د هند مرستو ته هر کلی کوو او دا مرستې به د افغان ځواک سره زیاته مرسته وکړي. حقیار له کندهار لیکي، زما په نظر د هند پوځي مرستې به افغانستان له یو بل بحران سره مخامخ کړي. دا ځکه چې افغانستان به د هند او پاکستان ترمنځ د جنگ په میدان بدل شي او پایلې به ډېرې بدې وي. او عزت الله عظیمی له کندهار لیکي، هندوستان باید دوامداره مرستې وکړي.
حالا هم بریم به شنونده ها از طریق تلفن مهربانی کنین. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کنین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی کنین.
مهربانی.
تاسو له زوی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلام کوم. بله سلام مازمو. خواهش دارم که پاکستان به زمین صفحه پاکستی بانی که آباده چیزی پاکستان خونه قواری چیز نیست اصلی و ارحابات سی از دویسته پوتن کراری رسی و همان رسی شده ای بجی بانی خبره که اونای پاکستان دارم که آباده چیزی در کلمی رسی بوتی بوتی پریسی در این طور نخو.
لیکن نایم بیسه کم فکر بی اکثر مرچ دی هندی مرست و دی اغیز منتیا پاره وارو چی دوی نظر دیوری دون که نظر معلوم که اکثر ایلا پاکستان سره پرتله کوي. اوتومات لکه څنګه چې اکثرو کارپوهانو افغان کارپوهانو چې زموږ په راپورونو کې ورته اشاره شوې وه، هغوی هم همدا کار کړی و. البته په مجموع کې که د هند په مرستو خبرې وکړي چې د افغانستان لپاره څومره ګټورې دي، د پاکستان خبره په خپل ځای پرېږدي. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
سلام
بفرمایید سب، صحبت کنین. تماستان با استودیو ما وصل شده. شنوندی عزیز اگر میشنوین صدای ما را،
متاسفانه دوی خبری و نکره. خیر، بل اوریدون که تا به نوبت ورکو هیلده چی دوی و جخیجه خبری وکی.
بفرمایید سب.
مهربانی کوی سب،
تماس عزیز لکه چی
پر تلفون که مشکل که دیشه زموش آوازه نوریدو. بل اوریدون که همشته زن معرفی کهی.
مهربانی کنین سب، رادیو آزادی است.
چونگه بخیر.
سلامت و سب، مهربانی کنین سب.
پاکستان کنتون شان بیام بچه رو بچه باری که داده کن کنون مصود بگه کمو کنو بگوشتن.
بله سب، تاسی دی هندی مرستو پارت سو است پوی نشو ستاس بخبره.
متاسفانه تلفن قطع شد. فکر میکنم امروز مشکل در خطای تلفن است. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. اگر به اینترنت دسترسی دارین از طریق اسکایپ میتونین با ما تماس بگیرین که مصرف هم نداره. رادیو دات آزادی. یک شنونده از طریق تلفن هستن. مهربانی سب.
مهربانی کوی سب.
بفرمایین سب.
دغه موضوع کوم څه په تاسو کې څه چې تاسو فاندې خاص په نامو باندې معاملات چې وکړي چې تاسو دې دا دا موږ واوري درې چې لږ دې خپل دې څنګه دې تشکیل ورته ورسوله. پاکستان هغه د شریعت سره چې امریکا د شریعت په اساس د تعدد شریعت او حاصل شریعت په اساس د نړیوال پاکستان په څیر شو چې پاکستان هغه د وسروانه کړی دا چې څنګه د لاسته او ځاګړي دغه ټول غوړان د څه چې د سره د پریږي دا به د سره تعقیب کې په تاسو په
متاسفانه ستاسی اواز ډیر واضح نه دی سم مشنه پی پیشو کرده شاوریدون که پی نشی بلاوریدون که تنو بد ورکو میرابانی
بفرمایید سیب رادیو آزادیست برنامه میکروفون شما میرابونی کنین سب نه تماس از اینا قطع شد و یک شنونده دیگه هستن در خط تلفن بفرمایید سب رادیو آزادیست میرابانی
که بسیم
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام سب مرحبا سلام نمیشید که در ریدیو تولو که کون کو ریدن کو در سلامون افران نکوم
سلامت
سلام سیر قلاب افران مده که کسا ولی سخم یادی کنی ولی زم
سلامت
موضوع مدیر جالب موضوع در نن سبا پری موضوع تو بنا دیر بحث لکی پرستانوی که و زوان ما افر نطر در سور که مچه همیشه پداغاتی رو لسیده که افغانستان په خارجي سیاست کې خپل د گاونډي ترمنځ په سیاست کې توازن نشي رامنځته کولای ګوري د هند مرسته تاسو وایئ چې د هند مرسته ګټورې جوړ کړي بالکل هغه مرسته چې د هغې تر شا اهداف دي یعنې دومره خطرناک لکه څومره چې پاکستان خپل اهداف لري که چېرې موږ د پاکستان سره نږدې هم شو نو اړیکې نږدې هم شي نو بیا هم د پاکستان موږ سره ګټور نشي تمامېدلی که لړکی ګوترې هم نو بانه غواړي یو توازن دې معنا نه ده چې موږ سره د یو دښمنۍ کوي یو موږ سره دښمنۍ کوي زموږ د موږ دورانه دی غواړي د هغې سره دې موږ نرمښت وکړو موږ کولی شو افغانستان حکومت کولی شي چې پاکستان په وړاندې توند یا سخت سیاست اختیار کړي ځکه هغوی همېشه زموږ خیر نه دی غوښتی نو کله چې موږ هند سره نږدې کېږو دا په خپله پاکستان ته سخت ګزار دی نو که داسې وشي چې پاکستان سره څه اصلا روابط قطع شي هند سره روابط ټینګ شي نو دا به د افغانستان راتلونکي لپاره ډېر ګټور شي
سلامت اوسئ مننه
تشکر شنوندی عزیز از شما و تمام شنونده هایی که تا این لحظات تماس گرفتن پیام ها هم خیلی زیاد هستن تا دقایق بعد اونا رو به خانش میگیریم اما حالا بریم به شنونده بعدی که منتظر ماندن در خط تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است
مهربانی لطفا رادیو تیتکی او سلامت و سیتاسی رادیو تیتکی یا رادیو چلری شی چه یواز استاسی آواز آوریدون که واوری مهربانی سر
څنګه په خیر می دار خلیت د کندهار څخه درته لا خبر کوم
مهربانی کوئ سر
نغه دی دا د ان پر مرسته باندې افغانان ډیر دغه دی دا پنجابیان د لپاره ډیر یو سخت گزار دی چې دا ان دی په کې نه دی دا مې ځکه نه چې جنداري شي
bale sab یعنی تاسو د هن مرسته ګټوري بولئ هم دا منظر
ډیر ګټوري دي د افغانان لپاره ډیر ګټوري د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي ان چیرې غواړي چې افغانان پر اقتصاد افغانان خپل واقعي اعلان کړي
درسته بله ډیر مننه چې نظر دي سرکن کو بل اوریدونکو هم لرو
مهرباني کنین سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله
مهرباني سب
د مینه او خلوص څخه ډک سلامونه د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم
سلامت اوسه
ډیر خوشاله یم شاروان صاحب چې د هند او افغانستان دوستی نور هم ارتقا مومي او دا نه یوازې چې د افغانستان د دفاعي د تجارت د پوهنې او د نورو رغونو دغه کې یعنی د زیات مفید واقع کیږي بلکې زمونږ که تکلم دښمن پاکستان هم اوس باید ته متوجه شي چې زه د دوه مملکتو ترمنځ ډېر راغلی یم همدارنګه د هند خارجه وزیر په ډیلي کې وویل چې پاکستان اوس باید نور د هغه هیوادونو سره لاس یو کړي چې د تروریستانو مخنیوی کوي نو زما یوازینۍ هیله دا ده که پاکستان غواړي چې د افغانستان سره لکه د هندوستان غوندې دوستي ولري دوی باید د تروریستانو سره خپل یعنی هغه علاقه قطع کړي او د هغو مملکتو سره یو ځای شي چې دوی د تورستان په ضد باندې راولار شوی دی او تورستان د منځ وړي تورستان کا او بد نه لږي ټول یو تورستان دی نو نور مو وخت نه سم فقط زما واځي نه دی لدا دا چې پاکستان را د ځان پوکي چې زه په سره کوم یو مشکلاتو کې واقع یم او دې بعد نور دې ناورو کارونو څخه خلاص واخلي په ډیره درناوي
مننه سلامت اوسئ خوشخوی صاحب
یک شنونده دیگه هم داریم سروان صاحب بعد از او میریم به پیام هایی که شنونده های ما فرستادن بفرمایید صاحب
مهربانی
بله محترم سروان صاحب تاسو سلام و علیکم
سلامت
صاحب تاسو سلام و علیکم ټول کارکون کو ویزم کو سلام
سلامت صاحب قاری صاحب پښتون
زما په خیر شمو زما ته کړی سروان صاحب دا خدای راوړی زموږ خپل نظر دی زما نظر دا دی چې هند یو ځانګړی دولت چې په افغانستان د وکیلانو کورې ورجوړ کړي پارلمان او مسلم بن سلما ورغوه یا په نورو پروژې کې هم ډېرې مرستې بېغرض مرستې راسره کړې دي موږ باید په دې باره کښې د چا پروا ونه کړو پاکستان زموږ هغه ګاونډی دی چې بار بار یې د افغانانو پلچکونه وو سړکونه وران کړي بار بار یې د افغانانو شنژلي وشلي بار بار یې د افغانانو وینې سوی کړي دي موږ باید په دې باره کښې د چا پروا ونه کړو که چېرې پر موږ باندې اقتصادي تحریمات لګول کېږي که زموږ سره په دې باره کښې تجارت بندېږي که افغانان د لوږې مري هم خو باید د چا پروا په دې باره کښې ونه کړي افغانستان چې دی خپل ملي حاکمیت لري ارضي تمامیت لري د خپل ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د دفاع په خاطر باندې باید د چا پروا ونه کړي او واقعا زموږ ته تر هغه مسلمان ګاونډي چې بار بار زموږ وینې څشي موږ ته هغه کافر بهتره دی چې فرضاً دی زموږ سره مدارات کوي یا زموږ سره معاملات کوي بلې موږ د کفارو سره موالات نه لرو مساو اما مدارات معاملات موږ ورسره لرو باید افغانان په دې باره کښې د چا پروا ونه کړي او د هند مرستې افغانستان ته ډېرې ګټورې دي او زما د افغانانو څه یوه غوښتنه دا ده چې دوی خپل په مابین کښې سره متحد شي که چېرې افغانان خپل په مابین کښې وحدت ولري بیا نو د هند مرستې ګټورې هم دي بیا نو د ګاونډي پروا هم نه کوي د هیچا پروا هم باید ونه کړي
ډېره مننه قاري صاحب
تشکر سلامت باشین حالا هم چند دقیقه از شنونده های اجازه میخوایم بخاطر از اینکه پیام ها خیلی زیاد هست تماس های تلفنی تان تا دقایق بعد میگیریم پیام های شنونده های ما را که فرستادن در مورد هند و همکاریش با افغانستان شیلا افضلی از کابل نوشته کرده که نریندر مودی صدر اعظم هند همیشه برای یک کار خوب به افغانستان آمده چی افتتاح ساختمان پارلمان بوده و یا هم پروژه بند برق سلما اما در مقابل پاکستان همیشه برای شراندازی نوشته کردن که به افغانستان آمده ادیب از ولایت میدان وردک نوشته کرده که به همکاری هندوستان پاکستان دشمنی میکنم و گفتن وقتی که امریکا تانک ها و دیگر وسایل جنگی از افغانستان داده و به پاکستان گفتن داده سالانه $300 میلیون پاکستان از امریکا میگرفت ما چرا او وقت دشمنی نمیکردیم پیامشان خیلی واضح هم نبود حسین صفدری از المند نوشته کرده که افغان ها هم باید به مفاد خود فکر کنند برای ما مهم کشور خود ماست نه هند و پاکستان سیاست ما باید طوری باشه که از هر کشور مثل هند باید استفاده کنیم مطمئن هستم که مردم و هیچگاه کمک های هند را فراموش نمیکنند و یک شنونده که نام خود را ننوشتن گفته که این دوست دیرینه مردم افغانستان است و کمک دوست با دوست نباید تعبیر غلط شوه
لنگرهار چخه منظور لیکی افغانستان باید ده هند ورورولی چخه ش استفاده وکړي مهمه نه ده چې پاکستان خفه کیږي او که خوشحالی شي احمد الله احمدی لزابل لیکی هندوستان باید په افغانستان کې سړکونه او پلونه جوړ کړي انجینیر عبداللهد د لغمان له الینګار ولسوالۍ څخه لیکي هند پوځي مرستې به د افغان ځواکونو مورال د جنګ په صحنه کې پیاوړی کړي خو د افغانستان د جنګ د مسلې حل د جنګ لاره نه ده باید د سولې له لارې مشکلات حل شي له میرامشا څخه ګیلانه لیکي له هنده مننه کوم چې بې وزلو افغانانو ته پام کوي او مرستې ورکوي بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي که هر څومره مرسته وشي په حکومت کې داسې خلک لرو چې دا مرستې بیرته خرڅوي او په پاکستان یې خرڅوي لیلیزی لکندهار شفیع الله لیلیزی لکندهار لیکلی زما په نظر د هند پوځي مرستې د افغانستان سره د هند او پاکستان نیابتي جنگ ته نیابتي جنگ تود ساتي عزت الله عظیمی له کندهار ولایت لیکي د هندوستان مرستې به ډېرې حیاتي وي د افغانستان لپاره محمد سالم هلمندوال لیکي زما په نظر د هندستان مرستې د افغانستان سره ډېرې ښې دي، خو زه وایم چې په خپل لاس یو څه ځان ته کار راوړو دا به لا ښه وي. او بل اوریدونکي د پکتیا له جاني خیل ولسوالۍ څخه عزت خان بشرمل لیکلي وایي د هند مرسته له افغانستان سره د دوی دوستي څرګندوي.
تشکر از این شنونده ها. و حالا هم بریم از طریق تلفن که شنونده های ما چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله و علیکم السلام. سلامت و سه
سروان صاحب، بس زه خو دغه وایم چې پاکستان که چېرته غوښتل دی افغانانو سره دوستي کړی وی او افغانانو دېرش کاله په پاکستان کې خدمت وکړو، نو په هغه وخت کې باید پاکستان هغه خبره ځای ورکړی، خو ټول پاکستان همدغه افغانانو چې آباد یې کړ. زه وایم چې د اشرف غني صاحب په ځای باندې کرزي صاحب د هند سره مخکې نه روابط ټینګ کړی وی، نو اوس به د افغانستان نقشه په بل مخ اوښتې وی. اوس به د افغانستان نقشه یو بل چی شوی. خو خبره داره مشکلات دا و چې کرزي صاحب ډېرې زارۍ عذر وکړ پاکستان ته، ډېر زفت آمدې وکړو، مګر هم پاکستان پرې یو غوږ هم ونه ګرو. آخر بېرته پسې رقم رقم ډرامې هم پسې جوړې کړلې. خو بس هیله دا ده چې بس د هند سره څونه بس اړیکې ټینګېږي، بس دا به د افغانانو دپاره ډېره ګټورې وي.
سلامت اوسې، مننه. کورودان بل اوریدونکی هم لرو د ټلیفون له لارې.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. نه تماس از این شنونده ما قطع شده، فکر میکنم یک
یوش میره بدون که نه این بیسه به چو چو زلی پیغام را لیشیش پینزه پینزه واری شپک شپک زلی هیله لرو چه یو زل پیغام را واسته وی نه چو چو زلی.
بله، ده باره هم اگر پیام شما بفرستین فقط یک پیام شما را ما میتونیم به خانش بگیریم. و لطفا موقعی که پیام میفرستین یک بار بر ما زمان که شما پیام ارسال کنین بر ما میرسه. ضرور نیست او را خیلی زیاد بفرستین، چون امو جایگاهی را که در اینجا داریم برای پیام ها او برای دیگر شنونده ها جا نمیمانه. لطفا یک پیام را یک بار بفرستین بر ما. یک شنونده از طریق تلفن داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب،
قطع شد فکر میکنم تماس.
متاسفانه. خیر، بل اردون که مشتاد زن معرفی کی؟
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه تماس از ایشون هم قطع شد. امروز مشکل فکر میکنم است در خط تلفن.
واقعا مهربانی کوی بل اوریدون که همشته.
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو و اوریدون کو ته سلام. جلازه لغزنی
سلامت اوسه.
دا حسد کوون کی وایدا سزا بسته شي د تاپ او باجی په لی په خپل کور کې په زوري، نو که اوس هم لم سره مرستې کوي باید کار دا اوس پاکستان هم مرستې کولای. نو دوی چې مرسته نه غواړو، دوی چې تخریب نه کوي، نو دوی ولې په هغو مرسته باندې دوی دومره سوځي؟ نو دا اوبهګم هم هغه ځای ته ګوته ورولو چې دوی باندې سوځي. نو دوی کله هند له موږ سره کومه کوي مرستې کوي او هغه ځای دته ډېر تکلیف ورکوي او دته زور ورکوي. مننه.
سلامت اوسئ جلال زیر.
تشکر. سلامت باشین. عین پیام را شعیب از کابل هم نوشته کرده و گفته که ما از پاکستان توقع دوستی نداریم، همی که دشمنی با ما نکنه کافی است. اند همیشه دوست افغانستان بوده و باقی خواهد ماند. عبدالحفیظ امیری از بغلان از ولسوالی نهرین نوشته کرده که باید پاکستان از طرف هندستان افغانستان منزوی شود. و خیال محمد خیرخواه از پروان نوشته کرده که اگر هندستان قطعی با افغانستان همکاری کنه یک ضربه سیاسی و جدی برای پاکستان خواهد بود.
او نجیب لیکلی لنور سره سیالی یوازی پا مرستو نسو کوله تو خپل کارو نکرو. عزت الله عظیمی لکندهار لیکی هندوستان که چیری ده کنر ده اوبو پر سین ده برشنا بند جول که ده بل افغانانو سره لو احسان وی. روح الله مخلص للشکرگا لیکی ده افغانستان سره ده هند دغه اقدام بلکل مثبت اغیز لری، پدی شرط چه ده دشمن هیواد احساسات په نظر که ونه نیول شی. بل اوریدون کې چې نومې لیکلی میوند له کندهاره وایي دا مهال هند زموږ لپاره یوازینی انتخاب دی. بل اوریدون کې بصیر له هلمند لیکي هند باید په افغانستان کې فابریکې جوړې کړي د ټوکرو او په نورو برخو کې. فکرمل له لغمان لیکي وایي افغانستان باید خپلې اړیکې نورې هم له هند سره ټینګې کړي او له پاکستان سره خپلې اړیکې قطع کړي. سلام الدین د اوبخشی کمال الدین چپاند د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکي وایي د هند پر مرستو سترګې پټول جفا ده. هند که د هر غرض لپاره مرسته کوي نو د ستاینې وړ ده. هند تر ډېره حده پورې د تعلیم، سړکونو، پلونو او نورو عامل منفی برخو کې له افغانستان سره شمرسته کړی ده.
ما خبرها نزدیک میشه، ما میتونیم یکی دو شنونده رو بگیریم. با فرمان صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
خبری وکی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مرجی عزیز میمدان خان.
مهربانی کنین عجی صاحب.
ده این مرستی ده افغانستان پر زهر دی صاحب. تانس کنا آوریدون کن بازی وایی که ده این مرستی چی دی؟ ده این مرستی چی دی؟ ده این مرستی له هندو سره دوستی کول د بعضی خلک سکنی ورور بودی ظاهران مدیدی خلکو وجدان او ایمان ته د هند مرستی خو افغانستان رنګی هند اچکله شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل کړی و هندوانو د کوم ملاتړ وکړو دا څه رقم خلک دي چې د تاریخ نه ځان بې خبره بولي او د هند مرستی کامیاب یو شی بولي او هندوان ځان ته سکنی ورونه او دوستان او ملګري بلي ده دا هند دغه دغه بعضی پارلمان چې جوړ کړی یا دی سلمہ بنی جوڑ کرے دائم غرضی جوڑ کرے دائم نہ سنے تک دی لخپل بلا ایواز کو ما کو نہ جوڑ کرے دا دے سنت شمال نہ تی دی دا کوم لے نہ دے برق را تیر کو دا دی کی پون لا دو ڈالر نہ واقف تل دا وسن تے قندار تے کوم لے نہ تی ری دست اول قرارداد دی کرے دست دوم پاکستان تو کرے دی خپل پاکستان سره مجلتی او دوستی لري او مون ته غمو نه دلته جوړي ته هم مرست کله هم دی دی مطلب نه دی او د هندوستي هم دی مطلب نه دی او د هند مرست زهر دی او کسان دي ځان خبره باندې
سید د نور خلکو خیر د پیش ری سید بس صحیح شو مننه د نورو په برخه کې تبصره مکوي لکه څنګه چې نور ستاسو په برخه کې شاید تبصره ونه کی در چ خپل نظر دی او دا یو نظر داسې پیدا شو چې د هند مرستې مفید نه ګڼلې البته دا ستاسو حق دی چې مفید ګڼي اغېزمنې ګڼي او کې نه ګڼي.
بله در برنامه حاضر نظریات شما را میگیریم و تا دقایق بعد تماس های تلفنی شما را و تماس هایتان را از طریق اسکایپ هم خواهیم گرفت و میتونین در مورد تاثیر و موثریت همکاری های هند با افغانستان نظریات خود را با ما شریک بسازین. تا ساعت 9 با شما خواهیم ماند اما در جریان نشر خبرها نمیتونیم. با تماس های تلفنی تان و همچنان تماس هایی که از طریق اسکایپ با ما میگیرین پاسخ بگویم، ولی در جریان میتونین برای ما پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به شماره 818 بفرستین و بعد از اینکه خبرها نشر شد تمام پیام هایتان را به